ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیو لوبو کې تیروي.
خلک زیاتر چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیو لوبو د کولو پایلې څه کېدې شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړې کې ناسې ولاړې، مطالعه، درس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وای تر ناوخته د پبجی په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت دا لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کول یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځ نیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوی وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نور وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. موږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شم گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځوانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایي چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیا هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلک د لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، هغه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پرته څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند، خو عملاً کرکټ نس کوي، نو دی د ویډیو لوب لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډېر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوبو ته، تر څنګ یې په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډېر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پېژندنه کې مرسته کوي. دوی سره چې د یو چا مالک کچه، علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، د هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډېر جذبېږي.
مننه. دا چې ډېر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او له یو اړیکو ستړي سوي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې ورسره مرسته کوي. دای مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پیلوټ ته، نو هغه غواړي د ویډیو لوبو له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوبې کې دی، طبي نور ټیکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغسې اړخونه لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات ویشلی سو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي، عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبې کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناست، له دوو لاسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډېر وخت د بدن نور غړي هغه سپورټ ته اړتیا نه لیدل کېږي، نو هغه د هغوی درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دې لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. رواني تاثیرات یې به دای وي چې خلک له ټولنې لرې کېږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دی له نور خلکو سره لرې، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لرې لږ ایسته کېږي. انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل، هغه دوی پر روان ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټر او په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تویول، دا ډېر عادي وي، نو هغه دوی بیا په عملي ژوند کې هغه ورته ډېر عادي ښکاري، یا عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کېږي په عملي ژوند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډېر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
ښه به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګورکه لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري، هغه له ده سره په طبي او طبي ټیکنالوژي
برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دی کی دا گیمونه دی نه انستال وي، ځکه یو ځل کې انستال کې څوک لپاره وکي بیا سندمنه ځان دې ترې خلاص کی، نو تر ډیره پورې هغه انګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره ادب فزیکی لوبي اړیکې ناستې ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله لسی د ویډیو لوبو بدل شي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په خوانځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او خوانځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د خوانځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی یو
یو د مکتب فشار د سونه یو د کورس د بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله، یو د ډال خطر سی پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ورکولای، شیان موږ خپل خز د کړي اوس سم زو سی پلار ته کې نه ستل شي پختنه کول دیار میاست په پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نه ستل چې مزدا هغه هم دی دا وته بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود از تقیر اور به دی بیا سی کورس تل د زړه مو کورس نه کې کورس تل اړ سی مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی دیوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځانې بخیا غو ته نه وایست تا څنګه زده ده کنه سیز ده دیم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتی شرمی د څنګه ما وحی الته سی استاد لارس بیا ټول در زوایس دیو سم نام ژتوری استاد نام بخیز رم نه کی سر مکتب تلارس
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي کدوې زده کوونکې ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لختل چار خواته کېږي هغه کېږي ماشوم دې موږ تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راستای کو یا چپاکو یا سره کې جوړ کو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول د خپل احساس لمخې ماشومانه احساس او د غوښتنو لمخې داسې یو کینه یو زی داخلي دی باید هغه کار وکړي. دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې څه اوسرې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، اغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، اغه هیڅ کله اغه ته چې کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي، تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه درس سره تکرارو همدا ورته لول تاسو درس نه کوي موږ وی وهلو تحقیر کولو وی، خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتوي خ درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به مختلفو کورونې ته دند به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان زنده تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی، یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینوم درس وایي، زه خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې دیو مهربان پلار، دیو مهربان ملګری صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت که چېرته ناروغي درملنه وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په همغو برخو کې، په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدیا ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژدا واده کیږي؟
د ورس مرواج په حساب چې نن د جلی ساتنه مشکله ده، ورې کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولای شي؟
اغه نه پیږي چې دی د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کی،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟
اغه عقل پوخ وي، اغه په خپل خپل باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آمده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بل دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، د یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده، ورې کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکې د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په سیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر باور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي، د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي د دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کوم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مچ ور ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یار اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
مونږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي، یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح د داغې له نگاه نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه په خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا په وګو باندې آینده کې بار نیوي. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتله. او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغې کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
اروا په محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسی رابطې پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي، ځکه خو دوی لرواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم دی عقلی لحاظ و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظ هم دی جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو دی جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه یې سنجولي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی، د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرې.
د ازادي ملما د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي ملما د ځنګړې مرکېته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړې مرکې د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایا، ژوند بیخي لکه ډبره داسې درون دی، نورې ستړی کړم مټی می خوږیږي، ل افاته د کشپا نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل تر رسیدل شته، هر ماخام او هر سحر می په دوزخ کې سوځېدلې وجود کومې خواته یوسم، دنیا لویه ده خو زړه می پکې تنگ دی، د رسۍ سره د غره سر تروان یم، ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې. بخته جان دلسوس که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوس له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته مینه. بخته جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او په الحال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چشپی ورځ په څه تیروي په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، فل حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغه وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي لګه لګه، کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرون علی کوي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مهمله چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه و؟
نه نه، حتی کل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ راتګ نه ولم، مخ ته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې، نو د مشران شاعران به مې لوستل کې، هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما تر څو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، تر څو نن سبا ماته ګډ شعر لیکم. او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلای وي، نو پښتانه مې هم کړی دا د په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي ان شاء الله.
پراتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مې مینه دا هر وخت مطالعه کوم، ډیر کوم، ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دا تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم خو دلته کې اقتصاد وی، نور مشکل وی، نو خار نه وی، د غرونو ژوند وی، نو خار ته به زه هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وی. نو ډیر ارمان مو و د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسیدل، نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډیر خوښیږي. د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډیر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلی وای، یا به د طب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای. نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړې پاتې کیږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولای چې اوریدونکي لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی: نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. د بازه خلکو بدلې دوته به حیران پاتې شي، چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بیخی آسان دی، د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې پوچا باندې ویسا و نه کړي، بهتر دادا چې اواز د خپل ځان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي، چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړي دل سوز ادا سي دي زخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکم
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سوز صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب دا د شعر دګر ته میچ را دنګلی دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم، 2000 سلم کال په نو کې زه د شعر دګر ته او البته په سکرین راخکارا شوم. لدی مخ کې ماته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دلدل ته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوی غنې ډېر خوښيږي کنه سندره ډېر خوښيږي، البته سندره ډېر اوري بیا خو خوشوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې استاد نو استاد نه نو لاره لوتي خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای یا دادره کړه وای به باورم په ځان به باورم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و د اسمت 50 سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لمړی خبرونه مې وا چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله، ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نور خبرونه وي. نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی کنه څه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوې چې شعرونه ویلای شي یا مخپل ته په ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلای شي، دا امغه 2000 شلم کال وو کله هغه مخ کې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه هیڅ و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعری لوی خبره ده. نو د 2000 سلم کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څلسه از کم از کم شعر لیکلای شم او دا مې زړه ښه کو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر وایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خبرونه کې زه شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به څه وایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي ته شعر خو داسې ما غنه دا د اسنه چې د شعر به عزتي وکړم. نو د 2000 سلم کې چې راغلم په ځان تنه څه باور حاصل کړم.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشوم توپ کې به زمه تر ولې خو د به زه شپون و ما نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندره به مې کولې پردی سندره به مې کولې دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي وجرې کې به وم دا ماشوم وم بس خلکو کله کله به مې سندره خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکل لیکلو کې بیا دمر ډیر د کلیوالو د چا سره مې دمر ډیر نه ته مې وړاندې کړه یا کلیوال ته یا چیرتا د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پاتې دلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نو ته هغه متکل صاحب پراته ته دا دی نه دایره تمنم څلور سوا پنځه سوا او دا شعرونه او دا نظم به ډیر لیکلای دی. نظمونه مې دا څه ډیر نه دی لیکلی خو بیا او اته یا نه دا څه به نظم یې اکثر ډیر کار مې چکړای دی د غزل په پورم کې مې ډیر کار کړای دی. آزاد شعر مې یو دوه لیکلی دی څلور پنځه سوا د کم از کم شعرونه او صفه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي؟
نه نه کتاب تکل صاحب یاریګه ما د سنا غلطی په کې وشي پر اتلون کې کوم کتاب ته د اراده نشته کتاب زرته زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې د اراده ورته شته تر څو په ځان خپ بواری شم او په خپل شیخ بواری شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ وي کړم نه کړم به چاپ تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شیرونه چاپوم
دا دومره شیرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلې او لیکلې دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شیرونو ورخودلی دی دغه نظر مو اخیستای
تکل صاحب دا چې زړه ډیر اکثر نر وسېګما د ښار لر وسېګما د ډیر ارمان مې دی تاسو مصرانو شاعرانو سره کینم آل تصویر ورته وړاندې کوم بازه بازه ته اوس خو لږ اسانی شوه سوشل میډیا فیسبوک شو نو د ډېرو نه نظر پوکې اخله ما د مشرانو شاعرانو نه داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخستای ډېره اړیکه نه وسره لرم نو ډېر داد را کوي ملګري ډېر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبي مسلین شول د ادبیاتو مسلین زای زای خلک ډیر دا درکای وی البته یو بل خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چې سره خبرونه وکم نو اشیرونه ډیر ښه چلیږي
دل سوسب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته لغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ
او خوست کې ډیر خولي خولي شاعران دی لوړ لوړ شاعران دی دا چې مونږ او الته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډیر مشهیر لري رښتیا کوي یم بار بار دلته ګروپونه لرو بار بار د مشهیرین حاضرې ګما نو د چلری وی لخر لره او ما بل مدا مشیرینا د تلاینه يم د مشیر ته خو زخ په ډیر زم نه بخي ډیر اناسته پسته منو دو ور سره کړي یو ځل کاروان بابک ته تلایو ما د چ زوی بابک خطاب ورته کومه نو هغه سره مناسته پسته
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډیر مخاخه دا یو ځل مليدنه هم بختوري ما چې یو ځل مليدنه هم ورسره شوې ده
دل سوسه یو بل شعر مهم دا اوس راته وایاس چې اوریدونکو واوري بیا به خپل مرکې ته دوام ورکو
او تکب صاحب نظم دای د نظم عنوان دا چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي زمې تنگ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نه پاک پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهاندا بدی او مونږ په خپل کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کاله ته لیوانی او هر طرف ته سرواګمې دي د باروتو پرمانې دي کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پر مرمې دي د وحدت خبر نشته یو بل مکرکا کیږي د دخمن پولار رواني خل خپل مکرکا کیږي بس پردی ګل تا ګړډیږي دا بوکل او پوهیږي ژوند حسان د خوند د عذاب بارانواریږي ورور ولی د سر خوړلای خوشالي د سر خوړلای ورکوای استراب د ژوند بیخی د سر خوړلای د پردیو غلامانی او د خپلو کې چورانی او تړیا مو خلق اخلي فرزانو کې ارزانیو ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کافر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی بس په خله دا شغار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کړي ول وطن برباد برباد کړي جنگ خو ځکه نه ختميږي دا خمار چې امتداد کړي شنو پسلون سوازېدل سپین مخونه سوازېدل هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازېدلې ګلابونه متلاش ول خپل مشران را ته بالاش ول په اغیار باندې خرچ کړو د چیروګ دی په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګې ګو مس بس په دا بس چې دا زمون خالوی د یو یو بورکې ګو مونږ بایلله اتحاد د روان کړای مو جهاد د چې وطن باندې ماین دی بس هغه سړی الحاد دی د یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند به څنګه ښایستا شي ژوند به سره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پکې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي دریم بایت دا بندې دا تکل صاحب ورستای بایت جنگ پور کې سوازېدل دی جنگ لیکلی ورکېدل دی جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسېدل دی جنگ وخصت تا یانډیوالا جنگ نفرت تا یانډیوالا جنگ سجین کې اوسېدل دی قیامت تا یانډیوالا سولا امن رنایی دا سولا امن خوشحالی دا سولا کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی دا سولا کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی دا جنگ سرتورې پښتنې کړي جنگ همبورې پښتنې کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کړي چینارونه شهیدان شول سره ګلونه یتیمان شول د غربت په ګرم ځمکه څه په یبل کې روان شول په هر کلی کې ماتم د څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالاره د هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کاله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل صاحب
لته سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل صاحب دا نه پوهېږم بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامی په هغه ډېر شعر لیکم مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یو
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوست دي دلسو صاحب په وګه هم لیدل دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډیر د هواد سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راضی په شعر کې
نو د چې هواد خو تکل سره خپل په هیګه کنا چې د شل کال زمونږ چې تمره عمر دای په جنگ کې مو عمر تیر شو په 14 کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګلی خامه خاپو کیږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغه ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه را نه کیږي د زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کی خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالات ولیکم که زه بار بار وایم چې تر څو حالات ترینګلی دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه لمسر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تیرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او ک فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو په کانیت و کلا کلا نیت ته وکړم چې زه شعر لیکم او نکيږي انیت مې رنګ شي او شعر ته جوړم چې جوړ نه وم او بس زه شعر نه سم لیکلا خاطرې ته نه وي نو کلا کلا مې تکل څه به هیڅ نیت نه وینو شاعری راووريږي خپل خلیته راواری کی غزل را نوولی کل بس خبر را نه غزل شي زما څه شعرونه زه ځان ته شعر نه وایم خو البته چپ اصطلاح چې د ما د ګډ بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو هو ما باندې بار بار دا خبره کوم، ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی، هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي، دل زمون خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي، ټول ولما البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول ته زه احترام لرم، مینه ورسره لرم، خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده.
له پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا؟
ولولم ی ډیر شاعران ولما، ممتاز هم ولما، او مخکې مې دانش صاحب هم ولوستلو، او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما، د ټول ولما چې هر څوک شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر به شعر ګورم.
ډیره زیاته مننه بختاجان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایي همدا اوس وخت دی، که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما که ستاسو اجازه وي.
مهرباني مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو، د غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهتري دي، کومه لګیا يم د خدای سره خبرې دي، کومه لګیا يم مرغه يم د ژوند زاله کې ورور را لویګم د مرګ په لور وزرې دي، کومه لګیا يم. یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راويشتلې بل درک نه وي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي، کومه لګیا يم. او غزل دی چې زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا، تش په خلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا، ځکه در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا، تش په خلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا، ورکه کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی، مخه مخ تمثیل به د دوستۍ توبه خدایا، ورکه کړه دو مخی طول دا دی دا ورملگری دی، مخم مختم سیل با دی دوستی که وی تو با خدایا، خلبای دی بل پوی نسراوی لوی غصیب باوی، منتا با تکریر دی بزرگی که وی تو با خدایا، خلبای دی بل پوی نسراوی لوی غصیب باوی، منتا با تکریر دی بزرگی که وی تو با خدایا، و تنگا دی مور پشان وطن باند سودا وکڑا، و تنگا دم رمین پرو پی که وی تو با خدایا، مریم دی پکو دی لسوم دم خطل ایدائی، تکا پر نزون پو بالای که وی تو با خدایا، مریم د پو او د لسوم دم خطلای دای او څکا پر نزونه په بلای کوي توبه خدایا، ستا کو ته تا تک د بخت جان دل سوز نور سمانا، منډه د وبړن کړن پوزای کوي توبه خدایا. وننه تکل سه
د خوست ځوان شاعر بخت جان دل سوز، لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادي ملما په دې پروګرام کې ملما شوي. د خوست له ځوان شاعر بختاجان دلسو سره مو د ازادۍ رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم، د خدای خدی وي.
Vino